وختله د چټ جی پی ټی او چینی ډیپ سیک ترمنس د سیالۍ له نوي پایله هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پیل څرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بدال دي.
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وي راکړه ورکړه وکي. نو مهمه دا ده چې د خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې تر څو د احتکار مخه ونیول شي.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
له نیوکو وروسته د عباس ستانکزی او دوه نور ملایانو غیابت د ستانکزی کورنۍ وایي نوموړی مریض دی. طالب سرچینې وایي هیواد نه وتلی. ملا عبدالقادر خانی ته او ملا عزیز شجاع هم له نیوکو وروسته نادره کړي.
نو دې کې حتما د پاکستان لاس به یې ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره. او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي. بدنامي یو په یو رقم د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علما نه د حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی. حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او افغان نجونو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه. طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللی. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ده ورکړې چې افغان نجونو ته بورسی ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره یې ملامتوي. هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبوره سوي دي د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې الته ځي دا د طالب دپاره د دوی د ملایانو دپاره ملا هیبت خان دپاره ننګ ده پیغور ده شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي. ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولس ته هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نغدو کڅوړو د بندښ له ګنګوسو سره هممهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي. او یوازې تېره اونۍ افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلې او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندویو موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ له لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندولو له ګواښ وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول 80 افغانیو ته د یو ډالر خطلې بیاره وغورځي. دغه راز د طالبانو رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له هیواده د حواله لارې تر 500 ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی. او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بل خو د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي رادیو ته وایي 2 میاشتې رئیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید 3 میاشتې د معاشونو ورکړه نور هم وزنډيږي. خو د طالبانو ویان وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ مهال کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي. خو دا چې په اوږد مهال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد داخلي صنعتونه رشد وکړي تولیدات لوړ شي تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې لگی چې څومره هم د هواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات را کمیږي، ورسره صادرات وړیږي، دا بل اخر د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزشي، او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمونږ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کی.
لدې ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړي دي، خو علت نه دی ویلي چې آیا دا د طالبانو د مشر دغه پریکړې له امله بندي شوي چې څه موده مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسي وي. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندوی فنډ نه تغذیه کېدل. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسؤلانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دا غشیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونه نه فائدہ وانه غستله. د امریکای اوسنۍ حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مرګوبیو دا غو شدید مخالفین ندی چې دوی سو سو زری سرګندونه کړي وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولګي. ته دوی راتک سره دوی د خپل خبرې عملی کړې په طالبانو وسې سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندې کړلې، او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه ته هم خبرداري ورکړل چې تاسو افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا و نه وایي خپل خلق خپل ملت ته تاسو انتیا برابرې نه کی د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی، نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتې دودي، خو فکر مدارې چایې طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې بدیا غیسوي یا د افغانانو غم باور سره وي کنه وي، خدا افغانانو او د افغانستان آینده را ته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل ځایم او مشر مولا هیبت الله خونزاده هر ډول نیوکه جرم بولی، تیرونه په نموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ رادیو ته هغه ګونګوسي تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزي ته د طالبانو امیر دروستي او نیوکو لامل سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
نو اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسیږي خپل د کورنۍ سره، او د تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه، بلکې د طول د درې کالو کې د مسله کې و. بل دا دی چې که چیرته داسې واقع روخ ورکړي چې د ته دا خطر و اختار ورکړ شوی، نو دې کې حتما د پاکستان لاس به ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی، او د هندستان اړیکې نږدې شوې د افغانستان سره، او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او خکوي، دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یو په رقم د افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزي زوی آزاد رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تک ټولې وازی رد کړي او زیاتی تر موسمي ناروغي وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې دغه د موجودیت کوم ثبوت آزاد رادیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزي تیرونی ویلیو د طالبان حکومت د شریعت له مخې نه، بلکې د خپل خوښې په اساس 40 میلیون انجونی او ښځې د کار او تعلیم له حق محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتداري نیوکې کړي او د راپرزیدو اندېښنې ښودلې، خو بل خوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدوارو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازي او سمت پالنه باندې نیوکې وکړي،
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړي او د دوی لپاره کار کړي او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړي دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملای شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي، نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل وړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني، افغان ولس به څنګه وشي کولای، یا یو جورنالیست به څنګه وشي کولای، یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولای شي بودی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ په لسګونو علما کرام په کابل کې راغون شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نزي، دا د افغان ولست او حتی علما کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بې عدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغه په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو، مجرد چې دیج نوزو زازه مونږ د نیول او زندان ته د تللو سبب کیږي، خو هغه خلک اچوي بتنګ آمد بجنګ آمد، نور د خلکو د صبر او د حوصله او د تحمل هغه سلبری شوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنی ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده، د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسیل شي، دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په امور باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې یو مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زبردی کېږم زوریږم یا ما سره خشن چلن کی. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې آزادیګانې لپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي ورکول شي چې خپل نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علمانه دا حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه ده. حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او تیرونی له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغان پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو لاخیستل کې دورسته. د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپل فعالانو توند نیوکې کړې دي او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرزیدو لپاره لوی خطر بللې ده. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 3,500 نوي تعلیمي بورسي اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي، او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسي ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړ زده کړو اجازه نه ده ورکړې، او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدل او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توند نیوکې کړې دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم د خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغر د خبر نسی پکې کوي چې دا به له لاسه وګرځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و. چا ویلي چې دا نړیږي؟ لیکن د رب العالمین فیصله ور باندې راغله په یوه سورزو کې درهم برهم ک لمخې چپ ک.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي، ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي، ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي. آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې وننیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. انشاءالله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل رستورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسیدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړي دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنی نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلې یا یې پیژني. هغه طالبانو ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریا یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی. د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی اوس. دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبانو دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي. نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا وسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپین یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نورې دنیا ته لاس ورکړی وي، د نورې دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړي چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیرونه لاند خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیرونه له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریه مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریې د پخواني حکومت پوز منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د تحریر شام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوه او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. د سوریې د نوي وخت رسیدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا پر رسنیو کې کلک څارل کیږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کیږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کیږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تیرونی خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپه اچولی، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده، او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو ماشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي، او معتقدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تیرونی د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوال شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ، او د شلوریزو یو ورځنی غوره لوب ډلو په منځ کې د څلور افغانانو لوبغاړو نمونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنی نړیوال لوبو کې ښی لاس باندې بالینګ کاوه او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټینګ اوریج یا اوسط څه باندې 2.5 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی، په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوال شورا یاد کړی چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شوی لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
ډېر زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه، همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره محنت خواري شوې او په موږ هغه اعتماد چې کوو موږ ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش همدا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کړو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډېره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي، او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه یې ملاتړ کړی دی.
بلخوا د ICC د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنۍ لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علي محمد غزنفر اخیستل شوي، خو د شلوریزو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ لګوټ ګوټ نه جالب خبر بیا ده چې 13 ونی د امریکایي چټ جی پی ټی په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالي ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ لپاره د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټی چې په وو کال کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی او سدا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تیرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي میرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستي مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولی او آنلاین نکاح ورسره کړی وه خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولی چې ولاړه شي خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوئی رات وائی چبی سوائی